ته لمونه ستړي مشه د دې ساعت خبرونو ته موزه سفی ولاستان اگزای خراغ لاستو ایم د آسیا د اولمپیک سیالی د چین د هانګژو ښار په کوربتو باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده، که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هیڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې، خو 12 افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یوځای شوي دي. د افغانستان ورزشي کاروان دغه سفر د اولمپیک د نړیوالې کمیټې او د اولمپیک د آسیایي شورا لخوا تمویلیږي. د اولمپیک په آسیایي لوبو کې ټول ټال 12,000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون لري چې د اکتوبر تر 8 پورې به له یو بل سره سیالي کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هغه هیوادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې یوه برخه نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادونو کې له 6 میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تېره ورځ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. WFP ویلي په روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت دي د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. اخوا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت له مخې عمل کوي. نن 15 ورځ ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډېره مرګوبلې اړولې. دا حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ ویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیریلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وژلی دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نه توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو ریپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې پکې لږ تر لږه 6 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي. د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي د ډیرو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته، د ژوند چارې بیخي نامنظم دي، بیخي وران دي.
په دې اړه به تاسو ته یو ریپورت ولرو چې اوکراینی ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانې په یو برید کې وژلی دي. دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
شیخ حبیب الله خو داسمه دا غوښتنه ده وروره چې د شوزو د مکتب دروازې دي خلاص کې وندا څو تر څو به تړلې دي. دا دوی وته تر نامعلوم وخت په نامعلوم وخت نو تمام نه لري کښور کړه نامعلوم وخت عمر به دا شو تعلیم یو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکي کسان پکې زیات دي. دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه کې خبره شوې راغلي، په دواړو وادو کې لشپګ ملون زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تیره ورځ خبرداري ورکړې او په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. WFP ویلي پر روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونه ډیر وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. د دغه ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو راغلی، افغانستان د خوړو له بحران سره د مخو هغو لسو هیوادونو په منځ کې دی چې د نفوس ډیری برخه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلی چې کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سوډان، ایتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سوډان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی په تازه خپور کړی راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونو وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 6.5% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له لوړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان تیره ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. ڈبلیو ایف پی ویلي چې په روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ڈبلیو ایف پی اجرایوي مشرې سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمیر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړېږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډیره ده، بېوزلي ډیره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې پیغو د کار بندیز دی، د نارینه و د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده، ډیر خلک مسافر شول او د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېرو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي امجد بیا له بیکارۍ سره ټکوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته دی، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي ورانې دي او دا روزنی ژوند دی او راکه پوهېږو موږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وږي دي، نهاره دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دی، چوک ته راوځو چوکې څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندویو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړې چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې همدارنګه په سودان کې چې د نړۍ دوه هیوادونه بل شوي چې میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي، خلک له بېوزلۍ سره ټکوي. البته ډبلیو پی په یو رپورټ کې ویلي چې په دغه هیوادو کې 6 میلیون کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکي اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلودې، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې، مونږ صادرات درلودې ټول نړۍ سره. خصوصي سکتور په افغانستان کې د دولت تر څنګ یو یو غټه عایداتي سرچینه او غټه اقتصادي سرچینه ولې چې د افغانستان هغه اقتصادي چرخې په حرکت راوړی وو. لمپدم مرغوسم هغه اعتماد او اعتبار چې مخکې د خصوصي سکتور ترمنځ وو او هغوی تولیدات کول همداشان د کاري فرصت لپاره یو سرچینه وه، هغه اعتماد او اعتبار چې خصوصي سکتور ترمنځ کمرنګه سو له منځه لاړه او هغه بهرانیان او هغه زموږ افغانان چې غوښتل په افغانستان کې په تیرو کلونو کې پانګه اچونه کړې وله، دوی غوښتل چې خپلې پانګه اچونې ته دوام ورکړي، هغه متاسفانه هغه پانګه اچونه کمه شوه او ډېره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګه اچونه وله چې په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګه اچونه کړې وه، هغه متاسفانه فلج شوه، له منځه لاړه. او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله له بده مرغه هم له منځه لاړه، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې کاري فرصتونه وو هغه کمرنګه سو، له منځه لاړل. ډیپلوماتیک اقتصادي اړیکې له بهرنۍ سره کمې شولې او دا لامل شو چې اوس موږ افغانان د ستونزو سره مخ سي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري، خصوصا په افغانانو باندې به یې اغېز څومره جدي وي؟
تاسو که چېرې دوام وکړي، اوس که د لسو هېوادونو په منځ قطار کې وو، زه باورمند یم چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل حالت خپل کړی وو، نو په بېوزلۍ کې هم د لومړۍ درجه هېوادونو په قطار کې به راځي، او دا به په افغانانو باندې، په خپله بېوزله افغانانو باندې، هغه کلیوالو افغانانو باندې، هغه چې عاید سرچینه نه لري، په دې باندې به ډېره منفي اغېز وکړي، ځکه چې عاید نه وي. زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې را وزېږوي، او خپله فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده، او نورې ستونزې به کوی سي دا حالت نور هم پیچلی کړي په افغانستان کې.
او فضلی صاحب، آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي، هغه د کابو شو، دغه حالت دی ورځ تر بلې د ښه کېدو خواته ولاړ شي؟
دا له بده مرغه که چېرې په تېر جمهوریت کې دا ستونزه وله، تر یو بریده نسبي ستونزه وله، خو اوس دا ستونزه جدي شوې ده. زه د بشري مرستو طرفدار هېڅکله نه یم، او په تېرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودې، ما رد کړي وو بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نه شي کېدی، ځکه که اوس ڈبلیو ایف پی چوکاٹ کے منگا بشری مرستی کی گئی، نور خیری بنسٹن راضی افغانستان سر مرستی کی گئی، دائی موقتی حالت تک ہوئی سی جوانو یوش پی دوش پی یو افتی دیو میاستی دگیر رستن زی بھائی حل کی، خدا دائمی ستن زنی سی حل ہوئی، پکار دادا چی نڑیوال سر تعمل سی، نڑیوال سر اقتصادی و دیبلوماتی کی او ترانزیتی و سوداگریزی اڑی کی برتا لسره ورغول سي. همداشان باید کوشش وسي بنسټیزو کارونو باندې تولیدي سکتور کې کار وسي، فرصتونه رامنځته سي، په صنعت باندې پانګه شونه وسي.
د بشري چارو او مسایلو یو شنونکی اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه ورزو هلمند ته، د هلمند یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیزي. د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې، دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. د طالبانو حکومت باندې وسو ډیر شوځي کېږي چې لښپګم ټولګي پورتن جونې په افغانستان کې لزدا کړو محرومي کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا لښپګم ټولګي پورته د انجنو شوونځیو تړل کې دوه کلونه پرسول، خو طالبان لا هم نه دي توانېدلي چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي. استازه د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ولی ولا د هلمند مرکز د شکرګا اوسیدونکی دی او وایي چې د انجنو پر مخ د ښوونځیو تړل د هغې او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی.
زما نظر د طالبانو او د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکړي. اتمن دا رقم خو نم نه دی چې دی بس د ښځو مکتب بند دی، د ښځو معنا دغه بند یې مشتی خوم دی جم وایي، مشتی بم وایي، دا د وطن خلک هم دغه رقم وایي چې معنا د ښځو چې وس یا خدای نه کړده مور یا خور، دا خو اتمی په کور کلی کې په هر کور کې سته، دا چې مریض سته څنګه کولی سي چې نر ډاکټر بوزي؟ دا معنا مشتی په پښتنو کې څوک نشي کولی که امریکا پای د خپل دغه سه نسی وروستلی، که اوس موږ ته ته ښځې ډاکټران یې، ښځې انجینران یې، هر څه چې پیدا شي د غونه پرمختګ موږ ته نور هم کولی شو. غوښتنه هم د دولت څخه دغه ده چې باید د انجینو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي، انجین هغه خپل دغه ته ورسیږي، هم به د دوی لاس په خلاص شي، هم به د دې ولس لاس په خلاص شي، هم به د وطن لاس په خلاص شي، ډاکټران یې پیدا شي.
په تېرو دوو کلونو کې په کور دننه دیني عالمانو، سیاسي مشرانو او بهرنیو خیریه ټولنو او سازمانونو له طالبانو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی، بلکې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تا
تړلی دی. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسیدونکی جانان هم د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل غندي او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره ښوونځی خلاصې سي.
موږ نه درس لرو، نه تعلیم لرو، نه مو مکتب شته. د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي. دا خو موږ تر وسه سره لوړه خبره ده. دوی په وس هر څه پوره دی. وار دی کې مکتبو ته اجازه ورکړي نجونې، خو هېڅ په دې کې خو هېڅ کاپیرون نشته، خو زنانه دغه معلمان نشته. داسې ورته ووایي چې انجینران پیدا شي، وروره د خلکو په دولت کې خارج ته ورشه، ښځې پیلوټانې دي بمبار کوي. زموږ په افغانستان کې یوه ښځه دغه نه پیدا کېږي چې یوازې د غوله کمانې چا جوړوي. چې داسې تعلیم ونه کړي خو نو نه کېږي. وایم چې دغه په غره په سر کې ناستې مالدار به نو څه جزا کړي. نو خو داسې تعلیم خدای او رسول دا ویلي خو روا دی، ناروا کار خو نه دی. خو روا کار دی شرعي او قرآني. دا لور پر ما باندې عقل دی، زه به داسې تعلیم به وایم. اول به اسلامي تعلیم به وایم، کتابونه به د اسلام به وایم، دوهم کس به داسې مکتب ته بیا اچوم چې ورور یو شی زده کړي. انجینر ځینې جوړه سي، یو ډاکتر ځینې جوړه سي، ورور یو معلم به ځینې جوړه سي چې موږ ته وسایي راولي. شیخ حبیب الله خو داسې همدا غوښتنه ده وروره چې د ښځو دروازې دي، د مکتب دروازې دي خلاصې کړي. وندا څو تر څو به تړلي دي. دا دوی به تر دغه تر نامعلومه وخته پورې، نامعلومه وخت نو تمام نه لري که شل کله نامعلومه وخت عمر به بې داسې تعلیم یو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمېر ښځینه زده کوونکو د کورنۍ غړي وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی په رواني ناروغۍ اخته سوي او د افغانستان څخه د وتلو په لټه کې دي. دوی چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي، وی ویل چې دوی د خپلو لوڼو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپلو لوڼو او خوندو د تعلیم د زمینې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي، خو هغې زموږ ټلیفون ته ځوابونه وایو. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د نجونو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې تر اوسه ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کراچۍ کې مېشت افغانان وایي د گرفتاری له ویرې د کډوالو له کمپه نشي وتلی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19 د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي. افغانان وایي د بندې کېدو له کبله روزګار اغېزمن شوی. د پاکستان موقت صدراعظم انوارالحق کاکړ ویلی وو ناقانونه کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د آزادي اروپا مشال راډیو د خبریال نیاز علي رپورټ ته.
دا د کراچۍ په سوراب کوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وایي پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نیسي او زندانونو ته اچوي.
چې ته ویني کورونا در معلوم دي، په کباړی کې نه پریږدي، په کراچۍ کې نه پریږدي، په روټه نه پریږدي. نو اخر مرته په یو لار راکوي. نو یو لار خو را سره وکه که حکومت یې که ظالم یم ظالمي را سره وکه، که مسلمان یم مسلمانۍ را سره وکه. که ښځې نن یو لار په دوه پلنکو چایي د ښځو سره ولاړه او دوایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړې. نن د مونږ خوندې اومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي، بغارې وهي چې غارې وهي. او زما ته راځغلي چې ته مشر یې، زه نو ستا سره
د کراچی پولیسو دا تور رد کړي او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری لقبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري او کار کوو، روزګار کوو. موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نشو وتلی. پولیس مو تنګي بیا وایي پار څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوس هم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي، اوسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
آقا وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبره خو هغه سپا کوي زمونږ هم اورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو مونږ ونولو بیا 50,000, 30,000, 20,000 مونږ دعا مورکو پیسې مورکو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4,40,000 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونو د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه په تېرو دوو پرلپسې ورځو په توغندۍ ویشتلې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې له احمد شبر اورو.
د اوکراین پوځ وایي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندۍ په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې وه چې ډېره مرشوب لې اړولې ده. د حمله د جمعې پر ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ وویل چې د برید جزئیات به ژر تر ژره څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وشل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وشلی دي. د ازاد اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا برید په 500 کروز توغندیو وشو چې دوی په هوا کې ویشتلی دي. د وزارت ویلي دي چې یو روسی عسکر ورک دی. ماسکو د دې برید په اړه د تلفاتو نوي اطلاعات نه دي خپره کړي او د اوکراین د پوځ د ادعاو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکراین څانګې د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا برید شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسیې له لوري ګمارل شوي والي میخایل رازوشایف په خپلو لومړنیو معلوماتو کې د دې برید په تړاو وویل چې د روسیې هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولی دی چې ټوټې د سواستوپول په سمندرغاړې کې پرېوتې. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د مالي ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یاد لوبډله چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزو له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستان هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 110 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړاو وویل چې د مالی ستونزو له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډله خو دا سوال چې غو سره فیفا ژمنه کړې او لومړي سر کې خبره کړې او چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به غور کوي، نو کله چې واخ را نږدې سو بیا ونه توانېدل چې غوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل او له بل لارې نه هم واخ کام نه کېدلو. دموږ ریاست هم ځکه چې بېخي کامې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړي، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډله ونه توانېدل چې دغو سیالیو کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمښت لامل د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواڼي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل،
رښتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداري د کراټه د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی او قایقرانی نه.
بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمېر غنجونې چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبان حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څیر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته لتګ منې کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستې غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیز اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبه د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اورېدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غونجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکې ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غونجونو سره مرکې کړي، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غونجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي او کورنیو یې د دوو غونجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. پینترس کلنه محجوبه د پنچیر ولایت اوسیدونکې ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړی له زیږون څخه د ویلو او اورېدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څیر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبه د خپلې خور امنې په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لیږلی دی.
جواب خواهرم این بود، زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، ما له منځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت ناتمام زندګي.
سپیده یوه بل افغان انجلۍ ده چې د ویلو او اورېدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لري موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیدې د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود کې
زما د ترولور ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي څو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړي.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کوه د سویډن کمیټه وه. د روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډني بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي دي. د سویډن کمیټې د ښوونکو چې په افغانستان کې د ویلو او اورېدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولای شي او نه هم اورېدلی شي، خو له درېو میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو او موږ یو ځل بیا هغوی ته زده کړې ورکړو، خو له بده مرغه دا مهال هیڅ خبر نشته.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراضیم.
موږ ډیر ناخوښ یو او غواړو چې د ښوونځیو دروازې د معلولینو لپاره په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې نه خبرې کولی شي او نه هم اورېدلی شي پرانیستل شي، څو د اشارې ژبې یا بریل زده کړې وکړي یا د دوی رواني ستونزې حل شي.
مشکلات ذهني که دارن اونا مشکلاتشان حل شوه.
د سویډن کمیټې د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ دغه کمیټه د افغانستان په 13 ولایتونو کې فعاله ده او یوازې تیر کال د دغې کمیټې په ښوونځیو کې 1,30,000 ماشومان په زده کړو بوخت وو. ومو غوښتل چې د طالبانو له حکومت څخه د دې نیوکو او اندېښنو په اړه وپوښتو چې دغو نجونو لپاره به د ښوونځیو دروازې کله پرانیستل شي چې د ټولنې او خلکو سره د اړیکو یوه مهمه وسیله د اشارو ژبه ده. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د پیر هرات خیریه بنسټ مشره او د بشري حقونو فعاله فرشته نوري وایي
نیمه پیکر از جامعه ما را حذف کردن متاسفانه که جهان با تاسف به این حالت
زموږ د ټولنې نیمایي برخه یې له منځه وړې. له بده مرغه نړۍ دې حالت ته چپه خوله ده او هیڅ غږ نه پورته کوي.